او خیچاره ده خبرونه چه ده مصبخین تر دریو بجو دوام که ویزه حسی بشهی تیدر تورنده کهوم. په خبرونه که بعد خسل وروسته یونه کراره و خبر شه نور کورنی او سیمه از راپورونه هم لرو. خواب پا پیل که ده افغانستان کورنی خبرونه لکابل او بیابه ده سیمه او نره خبرونه در تا رزوان مراد تورنده کری.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوي اعلامیې کې راغلی دی چې په خوست کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو کس مړ او څلور دېرش نور ژوبل شوي دي. د هلمند د ملي امنیت کارکوونکو یو نیول شوی ځان وژونکی برید کوونکی نن ژورنالیستانو ته وښوده. او په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي هیواد یې د یوې پیاوړې سوله ییزې او سوکالې روسیې غوښتونکی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبرې شوي اعلامې کې راغلی دی چې په خوست کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو کس مړ او څلور دېرش نور ژوبل شوي دي. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه د پولیسو په موټر باندې د دوو ولسي بمونو د غورځولو په ترڅ کې رامنځته شوې ده. د خوست د ملکي روغتون یو تن ډاکټر دور محمد ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه ورته یو مړی او نهه ویشت ټپیان رسول شوي دي چې څلور تنه یې پولیس دي. د زیاته کړه په ټپیانو کې د ښوونځیو زده کوونکي هم شامل دي او د ځینو ټپیانو روغتیا وزد اندېښنې ورده. د خوست امنیتي چارواکي د پیښې په تایید سره وایي چې د پیښې د عاملینو د نیولو په برخه کې کوښښ روان دی. تر دې مهاله د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند د ملي امنیت کارکوونکو یو نیول شوی ځان وژونکی برید کوونکی نن ژورنالیستانو ته وښوده. د ملي امنیت کارکوونکو ژورنالیستانو ته وویل چې نیول شوی انتحاري کس د شلو کالو عمر لري او د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دغه برید ته تشویق شوی و. نیول شوی ځانوژونکی کس علي نومیږي او دا مهال په هلمند کې د امنیتي چارواکو تر پښتنو ګربېګندو لاندې دی. نن سهار د کندهار ولایت په ژیړې ولسوالۍ کې د ملي اردو په ګزمې باندې هغه مهال برید وشو چې د هرات کندهار په لویه لاره یې ګزمه کوله. په کندهار کې د 215 نمبر اتل قل اردو قمندان برید جنرال شیر محمد ځاځي ازادۍ راډیو ته وویل چې په برید کې د ملي اردو څلور سرتېري ژوبل شوي دي او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د دقیقې شمېرې په اړه یې څه ونه ویل. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی وی دا کوي چې په دې پیښه کې یې اووه کورني سرتېري وژلي دي خو دولت یې نه مني. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک د قیرولو کار پیل شو. د هلمند د کلیو پراختیا رئیس محمد عمر قانی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه سړک باندې به د انګلستان د پراختیایي ادارې ډی اف آی ډي لخوا 2.5 لکه امریکایي ډالر ولګول شي. ده هم وویل چې د دغه سړک د رغولو کار به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ شي. او د منجر خسري صرافۍ د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغانۍ د بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 500 افغانۍ، یو یورو 9.8 افغانۍ او 8 پوله، یو پاوند 8 افغانۍ او 8 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 25 پوله، زر ایراني تومان 9.5 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستاني کلداري 615 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه اوس په مو کې نړیوالو خبرونو ته.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ویل هیواد یې د یوې پیاوړې سولهییزې او سوکاله روسیې غوښتونکی دی. اوباما په مسکو کې د اقتصاد له پوهنځي څخه د فارغانو غونډې ته په خپله وینا کې ویل امریکا او روسیه د دې لپاره نه دي جوړ شوي چې په خپلو کې باید مخالفت ولري. هغه ویل دواړه هیوادونه د مشترکو ګټو لپاره د ګډې همکارۍ اساس لري. د دوشنبه پر ورځ باراک اوباما د روسیې له صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل او ورته وویل چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د همکاریو د پراخوالي لپاره اوس غوره فرصت برابر شوی دی. اوباما د روسیې له ولسمشر دیمیتری مدویدیف سره د اټومي وسلو د کمول لپاره ابتدایي موافقه وکړه او دغه راز دواړه مشران د روسیې له لارې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو د پوځي اکمالاتو د پیلولو پر هم موافقه لاسلیک کړه. د ایران د حکومت مخالفو مشرانو له چارواکو غوښتي چې د وروستیو لانجمنو انتخاباتو په شخړو کې دي نیول شوي کسان خوشي کړي. دا غوښتنه د اصلاح غوښتونکو مشر میر حسین موسوي، مهدي کروبي او پخواني ولسمشر محمد خاتمي کړې ده. ایرانی امنیتي ځواکونو د جون د 12مې له انتخاباتو وروسته د پارېدلو مظاهرو په ترڅ کې سلګونه اصلاح غوښتونکي مظاهره چان، فعالین، سیاسي مشران او ژورنالیستان زنداني کړي دي. د پاکستان په جنوبی وزیرستان قبایلی سیمه باندې نن بیا د مشکوکې بې پیلوټه امریکایي الوتکې لخوا راکټي حمله شوې ده. استخباراتي سرچینو ویلي دا حمله په سیمه کې د طالبانو د مشر بیت الله مسعود د پلویانو په روزنیز مرکز باندې شوې ده او 12 وسلوال پکې وژل شوې دي. پاکستانی مقامات ویلي په دې حمله کې په خپل مسعود ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د 13 اگست میاشت راهیسې د امریکا بې پیلوټه الوتکو د پاکستان په قبایلی سیمو باندې څه د پاسه 40 راکټي حمله ترسره کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د قرغیزستان ولسمشر قرمانبیک باقیف یو نوی موافق لاسلیک کړی دی چې لمخي امریکایي ځواکونه کولای شي چې دغه هیواد له مناس هوایي اډې څخه استفادې ته دوام ورکړي. د قرغیزستان د جمهوري ریاست ویان ویلي قرمانبیک باقیف دا موافقه د روان جولای میاشتې په دوهمه نیټه لاسلیک کړی ده. لدینه مخکې د قرغیزستان پارلمان په غوس اکثریت سره موافقه کړې چې امریکا کولی شي په منځنۍ آسیا کې د خپل ځواکونو لپاره د مناس له یوازینې اډې څخه ګټه واخلي. د مناس له هوایي اډې څخه هر میاشت 15,000 امریکایي سرتیری کار اخلي او په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونه تترینه د 500 ټنو شاوخوا کې لوجستیکي اکمالات کوي. د چین په شینجن سیمه کې چې اکثره اوسیدونکي مسلمانان دي د سلګونو تنو ایغور مظاهره کوونکو او پولیسو ترمنځ اخوډب نښتې شوې دي. دا نښتې یوه ورځ وروسته له هغې وشوې چې د شینجن په پایتخت کې د پارېدلي تاوتریخوالي له امله شاوخوا 1650 تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي. د چین پولیسو د دغو مظاهرو او تاوتریخوالو په نتیجه کې د 1400 شاوخوا کې ایغوریان نیولې دي. په روسي خبر کې په دې اړه ویل شوی چې نن بیا د شنجن په مرکز کې سلګونو مظاهره چانو مظاهری کړې دي او د ایغوریانو دوکانونو ته اور اچولای دی. خبرونه له ازادي راډیو اورای. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د میزایلو وروستۍ تجربه په کلکه غندلې ده. دا د پیونګیونګ د ملګرو ملتونو د پیونګیونګ د عمل د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره ګواښ بللې ده. شمالي کوریا د شنبې په ورځ د جاپان په سمندر کې ول لري وټن وشتونکې بلستیک توغندي تجربه کړه. د جولای په 4 نیټه چې د امریکا د ازادۍ له ورځې سره برابره ده، د شمالي کوریا د توغندیو دا تجربه د امریکا په وړاندې د دغه هیواد لخوا د مخالفت خودل څرګند شوې دي. او د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وره چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما نن ویل هیواد دی پیاوړی سولیزي او سوکال روسي غوښتن کړي. د چین په شینجن سیمه کې چې اکثره اوسیدونکو مسلمانان دي، د سلګونو تنو ایغور مظاهره کوونکو پولیس ترمنځ اخوډب نښته شوې دي. د قرغیزستان ولسمشر قرمانبیک باقیف یو نوی موافقه لاسلیک کړی چې لمخې امریکایي ځواکونه کولای شي چې دغه هیواد له مناس هوایي اډې څخه استفاده وکړي او د ایران د حکومت مخالف مشرانو له چارواکو غوښتي چې د ورستۍ ولنجبنو انتخاباتو په شخړو کې دي نیول شوي کسان بیرته خوشي کړي. دا تر دې مهاله د ازادي راډیو څخه د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوه بجې اته دقیقې شوې. رضوان مراد چې د دې سات خبرونه درته وړاندې کړل، په روانه خبرونه کې دغه مطالب او راپورونه اوریدل شي. نن سهار په خوست ښار کې د لاسي بمونو په حمله کې ګڼ شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله وخته. د خوست یو روغتیایي چارواکی وایي
مونته د نن په واقع کې ټول دیش کسان ټپیان راوړي دي چې په دوه دیشو کې 25 کسان ملکی وګړي دي.
په هلمند ولایت کې بیا یو ځان وژن کې نیول شوی. د هلمند ملي امنیت رئیس وایي
زما په نظر چې دا به اولین واسکټ چې په ډېر غټ وزن سره او ډېر وژن کې مواد.
په دې اړه راپور خبرو. د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د خپلو خبرو په پای کې د افغانستان په اړه یو اعلامیه خبره کړې. په دې اړه یو مطلب لرو. و باورې چې د ولسمشر کرزي د کمپاین مسؤل وایي کېدای شي ځینې کاندیدان د حامد کرزي په کټه له خپلې کاندیداتورې تیر شي. د افغانستان د بیا رغونې په اړه به هم تازه حال درکړو. په پاکستان باندې یو ځل بیا د توغندیو حمله شوې چې 12 کسانو ته پکې مرګ ژوبله وخته. په انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له یو کاندید سره مرکه خبرو. نور کورنۍ او سیمه ایز راپورونه هم خبرو. د کور کلی اونیز پروګرام ته هم په دې خبرونه کې ځای ورکړل شوی. را سره اوسئ. راوښو د خبرونه لمړی راپورتا. نن سهار د خوست ښار په مرکزی برخه د پولیسو پر موټرو د نامعلومو کسانو لخوا د لاسي بمونو حمله شوه چې د پولیسو د سو سرتیرو په ګډون په لزګونه ملکیان پکې ټپیان شوه دي. د خوست روغتي چارواکي وایي د سو تنو ټپیانو حالت نازک دي. نور تفصيل زمونږ د سیمه ایز خبريال پر راپور کې.
د پیښې عیني شاهدان وایي دا پیښه د ښار په مرکزي برخه کې د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په یو ډک ځای کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې ناپیژندو وسوالو کسانو د سرحدي پولیسو د ګزمې پر موټر باندې د لسی بمونو حمله وکړه. دوی زیاتوي د پیښې زیاتره قربانیان د ښوونځیو زده کوونکي او ګرځنده هټۍ وال دي. یو تن ښاري اوسیدونکي د پیښې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیان کړ.
نور علي خان چې زه کور کې مریض و دوه ایر سره وایم پنځګلي مې سره مې ستریماشې کړه پیښتنه مې ورسره کړه دوی وانس په تڼ شول نر په دا نه یم پیدلی چې څه شول.
د پیښې زیاتره ټپیان د خوست ملکي روغتون ته وړل شوي او دا مهال د روغتون د ډاکترانو تر جدي کنترول او درملنې لاندې دي. د روغتون یو تن مسؤول ډاکټر در محمد ملکي روغتون ته د راوړل شویو ټپیانو د شمېر او د هغوی د روغتیایي حالت په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
مونږ ته د نن په واقعه کې ټول دېرش کسان ټپیان راوړي دي چې په دوه دېرشو کې څلور کسان عسکر دي او یو کس پکې معلم دی او باقي پنځه ویشت کسان ملکي وګړي دي. یو کس بل پکې مړ دی. پنځه کسان ماشومان دي مکتب وړ کې دي. حالات د روغتیایي ټپیانو ښه دی خو د څلورو کسان د یو عسکر او درې کسان نور دي چې ملکي وګړي د هغوی حالات ترنګړی دی.
د خوست امنیتي مسؤولین د پیښې د پخلي تر څنګ وایي چې دوی د برید کوونکو په نیولو پسې د ښار دننه او شاوخوا سیمو کې د پلټنې عملیات پیل کړي دي خو تر دې دمه د پیښې سره په تړاو څوک نه دي نیول شوي. د بلې خوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو رسمي ویان معرفي کوي تر دې دمه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو د طالبانو یوه سیمه ییز قومندان چې د نوم له اخیستلو ډډه کړې د دې برید پړه په غاړه اخیستی او ویلی دي چې په دې پیښه کې د پولیسو څلور تنه سرتیري له منځه تللي خو محلي چارواکي د طالبانو دا ایدیا ناسمه بولي. د خوست ښار دننه دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا په دې ولایت کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو ته د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی خو یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي که چیرې محلي چارواکي او امنیتي مسؤولین په سیمه کې د دا ډول ناوړو پیښو د دوام د مخنیوي او د امنیت د ټینګښت لپاره جدي او اغیزمن ګامونه پورته نه کړي نو د دوی په باور کېدای شي یو شمېر رای ورکوونکي په ټول ټاکنو کې له ګډون څخه ډډه وکړي.
و امر ریدل چې په خوسار کې د لاسي بمونو په حمله کې ګڼ شمېر ملکیان ژوبل شوي دي. اوس هم د هلمند په اړه د هلمند ولایت د ملي امنیت چارواکو یو تن ځان وژونکی د لشکرګاه په کارتي لګن سیمه کې تر حمله مخکې نیولی دی. حمله کوونکي ویلي د دې حملې پلان ورته په پاکستان کې طرحه شوی و. د هلمند ملي امنیت مسؤلین وایي دا لومړی ځل دی چې یو ځان وژونکی له دومره زیاتو چاودیدونکو موادو سره یو ځای نیول کېږي. له سیمې پرې راپور لرو.
د هلمند ملي امنیت کارکونکو له لوري هغه ځان مرګ برید کوونکی چې په اردو پارسي او بلوچي ژبه خورا مسلط دی دروانه میاشت په 12 نیټه د لشکرګاه ښار په کارتلګان سیمه کې په داسې حال کې نیول شوی دی چې ځان وژونکي حملې ته تیار نه وي. دا خبر د هلمند ملي امنیت رئیس جنرال محمد نیم خان په هغه خبري ناشته کې وکړ چې په همدې موخه جوړه شوی و. جنرال محمد نیم خان وویل په لومړي ځل په هلمند کې د ځان مرګ برید کوونکي سره دومره کوي صدري چې چاودیدونکو توکي او چروینه ډکه ونیول ده. د ملي امنیت رئیس وویل ځان وژونکی چې علي نومیږي زیات وخت یې د ایران په تفتان سیمه کې تیر کړی دی او د ځان وژونکي حملې تفصیه ورته د پاکستان په ډالبندین سیمه کې د یو تن سیمه ییز ملا له لوري چې په کاري مشوره دی ورکړ سوې ده. که څه هم په دې وروستیو کې د هلمند ملي امنیت له لوري یو شمېر ځانمرګ برید کوونکي وړاندې لدی چې ځان ته چاودنه ورکړي نیول شوي دي. خو د هلمند ملي امنیت رئیس د هلمند خلکو نه د لا زیاتو بریاو په خاطر د مرستې غوښتنه کوي. وی ویل که چیرې ورسره خلک مرسته وکړي نو په ډیرو مواردو کې به د دې ډول پیښو مخه ونیسي. د یو بل خبر له مخې د سې شنبې په ورځ غرمه مهال 12 بجې د لشکرګاه په ښار درې هغه توغول سوي توغندي چې د نامعلوم لوري نه توغول سوي را پریوتي خو ځانې ځانې نه دی اړولی. د هلمند جنایي مدیریت یو تن کارکوونکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي وایي ویل د لشکرګاه په جنوب کې د بولان د ځنګل نه یاد سوي توغندي توغول سوي دي چې لا تر دې دمه کومې وسله والې ډلې پړه په غاړه نه ده اخیستې.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع. د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ولسمشرانو د خپلو خبرو اترو په پای کې د افغانستان په اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړه. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ثبات پر وسلو ترهګرۍ مخدر مواد او نورو سازمان شویو جرایمو د افغانستان پر اقتصادي پراختیا او راتلونکو انتخاباتو په اړه یو لړ څرګندونې شوې چې غټي کې د فرید عمر پر راپور کې اورو.
د روسیې جمهور رئیس دیمتری میدویدف او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د دواړو هیوادونو د حکومتونو ترمنځ د وسلو، پوځي تخنیک، پوځي تجهیزاتو او پرسونل د ترانزیت موافقه لاسلیک کړه. د دغې موافقې پر اساس اوس د امریکا متحده ایالات کولی سي د روسیې د ځمکني او هوایي لارې څخه په افغانستان کې خپلو میشتو پوځیانو ته پوځي توکي ورسوي. دواړو ولسمشرانو د خبرو اترو په پایله کې د افغانستان په اړه یوه ګډه اعلامیه صادره کړه. په اعلامیه کې په افغانستان کې د رواني لانجمنې وضعې په اړه اندېښنه ښودل شوې او د نړیوالې ټولنې څخه غوښتل شوې چې په افغانستان کې د ثبات په راوستو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او د دې ترڅنګ د هغه هیواد د ډیموکراتیکې پروسې او اقتصادي پرمختګ سره مرسته وسي. د دواړو ولسمشرانو په اعلامیه کې راغلي چې دوی به په ګډه د ترهګرۍ، افراطیت او مخدره توکو د ګواښ پر ضد په خپلو کې ګډه مبارزه کوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان د حکومت سره باید په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې مرسته او همکاري وکړو او د هغه هیواد د خلکو د ژوند سطح لوړه کړو او د امنیت او ثبات په ټینګېدو کې ورسره مرسته وکړو. په اعلامیه کې ویل شوي چې د امریکا متحده ایالات او روسیا په کلکه او ټینګه اراده د یو کاري ټیم په چوکاټ کې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به پر مخ بیایي تر څو په هغه هیواد کې ثبات او ټیکاو رامنځته سي. موږ د افغانستان د حکومت د ملي اردو او پولیسو د غښتلتیا او تقویې لپاره باید خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړو. په اعلامیه کې راغلي چې د هغه تړون له مخې چې د روسیې او ناټو د شورا ترمنځ موجود دی او د مخدره توکو افغان پولیس د مسکو په نړیوال تعلیمي مرکز کې روزل کیږي، نور هم باید پراختیا ورکړو. دواړو ولسمشرانو وویل چې د مخدره توکو پر ضد مبارزه د هیواد په دننه او د هیواد نه بهر پر مخ بوتلل شي. په هغه هیواد کې د مخدره توکو، اداري فساد او راز راز جرمونو په وړاندې باید کلکه مبارزه وشي او د افغانستان د حکومت څخه باید ملاتړ وسي. زموږ لپاره اساسي وظیفه دا ده چې په ګډه د ترهګرۍ، مخدره توکو، سازمان شوو جرمونو او افراطیت پر ضد مبارزه وسي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې وپتیله چې د افغانستان د ترانسپورټ، انرژي او په صنعتي برخو کې د بیا رغونې په چارو کې ګډه همکاري وکړو. دواړو ولسمشرانو وویل چې زموږ لپاره دا ډیره مهمه ده چې په هغه هیواد کې د امنیت په راوستو کې د افغانستان د خلکو اعتماد ځان ته حاصل کړو. په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې پیل کېدونکې دي چې دا زموږ لپاره ډیره مهمه ده او موږ غواړو په هغه هیواد کې یوه ډیموکراتیکه ټولنه جوړه سي چې پر خپل ځان متکی وي او دغسې یو سیاسي نظام رامنځته شي چې د چارو د ترسره کولو قابلیت ولري. نو په دې ډول موږ د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته په درنه سترګه ګورو. موږ د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې د افغانستان او پاکستان ګډه همکاري لازمي او ضروري ګڼو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس نن هم په مسکو کې دی او سبا ته به د جی اته هیوادونو په غونډه کې ګډون کوي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
په راپور کې مو اوریدل چې د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو ولسمشرانو د خپلو خبرو اترو په پای کې د افغانستان په اړه یوه ګډه اعلامیه خبره کړې. په دې اړه تحلیلي راپور به په روانه خبرونه کې واوري. د ولسمشر حامد کرزی د انتخاباتي کمپاین یو ویان وایي کېدای شي د جمهوري ریاست له کاندیدانو څخه ځینې د کرزی په ګټه له خپلې کاندیدات دوري تیر شي. خو ولسمشر کرزی په داسې حال کې په انتخاباتي مبارزو بوخت دی چې ویل کېږي له ځینو سیاسي ګوندونو او ډلو سره د وزارتونو د ورکولو او له ځینو سره دا ژمنې شوي چې ځینې ولسوالۍ به ورته په ولایتونو بدلوي. دې اقدام ته د ښاغلي کرزی د انتخاباتي کمپاین ویان ملي مشارکت وایي. نور حل له کابله.
د جمهوری ریاست د اوسنیو کاندیدانو له جملې څخه شای ځینې د کرزی په ګټه له خپلې کاندیدۍ تیر سي. د ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتي کمپاین ویان وحید عمر دا خبره د سه شمې په ورځ په یو غونډه کې وکړه او ویل دا یو سیاسي جریان دی او دغه سیاسي تلافونو په اړه بحث دوام لري.
دا څه پراتلون کې څو ورځو کې به آیا ائتلافونه کېږي که نه کېږي؟ تصور دي موږ دا څه ممکن دا کارونه وسي؟ ممکن یو تعداد کاندیدان د یو بل په حق تیر سي. د داسې بحثونه نه موږ په جریان کې یو داسې بحثونه شته او ممکن همدا تعداد کاندیدان څه اوس دي په انتخاباتو کې درته دوی تر انتخاباتو تر ورځې پاتې نه سي. دا ایستا او جزئیات چې کله راڅرګند شول یا موږ جزئیات درلودل تاسو ته یې درکو یا تاسو به په خپله خبر سي په دې جزئیاتو باندې.
خو شغلی عمر ونه ویل چې د جمهور ریاست کوم کاندیدان غواړي د شغلی کرزی په ګټه خپل کاندیدی تیر سي. درې ونی کیږي چې د ولایتي شوراګانو او ولسمشري د کاندیدانو کمپاینونه په رسمي ډول روان دي. په دې جریان کې ځینې سیاسي ګوندونه او ډلې په خپلو غونډو کې دا خبره هم کوي چې له شغلی کرزی څخه د ملاتړ په بدل کې د ځینو وزارتونو او ولایتونو ته د ځینو ولسوالیو د ارتقا ژمنه اخیستې ده. د دې شنبې په ورځ په کابل کې د وحدت ملي اسلامي ګوند مشر محمد اکبری هم یوې غونډې ته وویل د شغلی کرزی د ملاتړ په بدل کې به 3000 میشتې ولسوالۍ په ولایتونو بدل سي او د حکومت په سطحه د 40% ونډې ژمنه ورسره سوې ده. د حمید کرزی د انتخاباتي کمپاین ویاند وحید عمر د شغلی کرزی دا اقدام ملي مشارکت وباله او وی
د 1400 کال انتخابات
په دې انتخاباتو کې د جمهور ریاست له کاندیدانو سره د ازادي رادیو د مرکو په لړ کې دا ور د شاه محمود پوپل سره مرکه خبرو.
د افغانستان د جمهور ریاست پوسټ کاندید خاغله الحاج شاه محمود پوپل کتر سره مخ زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان په اړه معلومات ورکړي چې کوم ځای کې ځای کې د لیکړې مسمره دي کومه سیاسي سابقه لري که څنګه.
ز الحاج شاه محمود پوپل تاش خان په کلی کې زیږیدل یم. د محمد آقای پولوسوالی کې د لوګر د ولایت اوسیدونکو یم. د انقلاب په دوره کې د مجاهدینو قومندانم او مجاهدین حکومت کې هم همیشه د صلح او د ملي یووالي په خاطر باندې هلې ځلې کړې دي او شپږ کاله کېږي چې د افغانستان د سولې ملي اسلامي ګوند په رهبرۍ کې قرار لرم. زده کړې مې تر لسم پورې د محمد آقای په لیسه کې لوستې دي، دولسم مې په عمر اسوانی کې پېښور کې لوستې ده او فعلا نه تنها چې د حزب له خوا نه بلکې څو اعضاب سیاسي نور حزبونه هم له موږ سره متحد دي. د هغو په موجودیت سره زه کاندید ورکړم ریاست جمهور ته.
تاسو چې په خپل بیکګراوند کې اشاره وکړه چې تاسو د جهاد په کلونو کې قومندان پاتې شوی وای، چې تاسو کوم عمده سیاسي تجربې ته اشاره نه کړنو، څه فکر کوئ چې آیا یو مناسب کس یې تاسو د جمهور ریاست د پوسټ لپاره؟
دا خو چې زه وایم چې نظامی تجربه لرم، درست ده، شپږ کاله زه سیاسي تجربه لرم، داخلي او خارجي سیاست ما مطالعه کړی، په دې کې زه کافي تجربه لرم او په سطح افغانستان یو سالمه رهبری لرم او په همدې اساس باندې زه د دې توانمندي لرم چې دغه بدبختی و انشالله چې دوی متحد سي او رای ماتره کې لدی حالت به باسه انشالله.
د مجاهدونو د برلیتوب نه روسه کورنیو جنگونو کې البته زیات شمیر قومندانان په دې بدنام شول چې دوی په خپل سیمو کې ظلمونه کړي، چور تالانه کړي، د ملي شتمنې دوی لوټلې دي او بیا په بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي دي یا الته خرڅ کړي دي. ستاسو خو به د سکه سابقه نه لري په خپل سیمه کې؟
زه الحمدلله په خپل جهاد باندې افتخار کوم او پس د جهاد دوخت نجیب د سکون نه فصل غنه په یو جګړو کې یا مثال خدای نه خواسته زموږ د قهرمان اولس په مقابل کې زه ان شاء الله پوزیکن هیڅ کوم مداخله نه همیش ما د صلح په خاطر باندې او د ملي اول په خاطر باندې محلزه کړی دي. لکه نن هم تاسو وینئ چې زه د حزب د افغانستان د سولې ملي اسلامي ګوند پر رهبری کې قرار لرم.
په پلس به د کوم ځانګړو پروګرامونو سره تاسو د جمهور ریاست د سیالي ډګر ته را دنګلې دي؟
زه یقین لرم چې د افغانستان خلک اکثریت رای را کې د خپل د دوی اتحاد و متحد شدن د دوی ثابتوي او په دې کې حکمت دی خدای دی ان شاء الله کله چې دوی متحد سي زه یقین لرم چې په افغانستان کې صلح راځي، امنیت راځي او زه به ان شاء الله زه ټول ملت ته وعده ورکوم چې زه به قانون تطبیقوم.
تاسو په کوم لا ځنګړو لارو چارو نه کار اخلي د قانون د پلي کولو لپاره؟
تاسو نن وینئ چې د افغانستان حکومت نن خلک چې فاصله لري، فساد وجود لري، هغه قانون چې قانون اساسي دی خلکو له خوانه جوړ شوی دی هغه تطبیق نشو او علت هم دا شو چې دوی په فساد باندې غوښته دي چې دوی خپل هم اعتراف کوي او دنیا هم دینه هغایی لري. په همدې اساس باندې زه چې کومه تجربه لرم دا قانون چې اسلامي قانون ده زه ان شاء الله وعده ورکوم ملت لپاره چې زه تطبیقوم. کله چې قانون تطبیق شي ټول مسائل حل کیږي.
په پلس په تاسو د قانون پلي کولو ته اشاره وکړه، خو د دغه قانون له پلي کولو څخه مخکې باید په هواد کې سوله ټینګ شي، امنیت راشي، هغه وسلوال مخالفین چې وځ د دولت په وړاندې جنگيږي او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگيږي او د هغه حضور په افغانستان کې نه مني، د دې په وړاندې به تاسو چلن څه ډول وي؟
تاسو خپل شاهد حالت کله چې دغه وکلن نظام منځترغه جامع جهانی افغانستان کې داخل شو، د افغانستان ملت اکثریت ټول خپل صلاحي تسلیم کړي دولت ته او امنو. کله چې چون قانون تطبیق نسو او مطابق دی هغه غوښتنه چې د خلکو وي هغه برآورده نه کړلې، په همدغه اساس باندې زیات خلک نن پاسل لري د افغانستان دولت نه. زموږ قانون اساسي اسلامي قانون دی، کوم مامورون چې دوی هم د افغانستان وګړي دي او اسلامي قانون غوړي په دې اساس باندې مطمئن هم چې مشکل به پاینده کړي
تاسو به د هغې غوښتنه ته غاړه کړئ او په هیواد کې به اسلامي نظام واکمن کړئ
نو زموږ قانون اسلامي قانون دی افغانستان یو اسلامي ملک دی زه به اسلامي قانون تطبیق کوم
یو خو هغه قوانین د شرعي چې موږ تاسو په خپل ورځني ژوند کې رعایتو د هغې مطابق البته ژوند کوو یو اسلامي قوانین یا د اسلامي نظام ټینګښت په هغه ډول دی چې لکه څرنګه چې طالبانو حکومت جوړ کړو او په هغه ډول باندې هغې حکومت کولو ستاسو هدف له څه ډول دی تاسو د طالبانو ته ورته غواړئ یو حکومت جوړ کړئ
چې موږ اسلام وایو هغه اسلام که چې طالب غواړي که هر مسلمان غواړي په اسلام کې فرق نشته چې کوم اسلام زه غواړم چې کوم اسلام هغه غواړي خو زه یو شی وایم چې کوم کړی چې طالبانو کړی هغه دوی پورې تعلق لري دا چې زه خپل قانون اساسي چې اسلامي قانون اساسي دی هغه تطبیقوم زه یقین لرم چې زما په حکومت کې به مشکل نه وي
حکومت په هغه سیستم جوړوي لکه چې اوس موجود دی یوازې اساسي قانون به تطبیقوي
زه بالکل اساسي قانون زه تطبیقوم چې هغه اسلامي قانون دی
د بهرنیو ځواکونو په وړاندې به څه ډول چلند کوي ځکه وسله وال مخالفین که هغه طالبان دی او یا حزب اسلامي د سولې لپاره یوازینی شرط د دغو ځواکونو وتل ټاکلی دی په دې ارتباط به ستاسو چلند څه ډول وي
بهرني ځواکونه خو هم زموږ د بدبختیانو د داخلي جنګو په اساس باندې دغه زمینه بهرنیو ځواکو ته پیدا شوه چې نن اصول لري نو که چیرې موږ افغانستان کې صلح راسي امنیت راسي زه یقین لرم چې دوی ته هم مشکل دوی دپاره هم ضرورت نه پیدا کیږي او دوی هم په اساس دې چې په افغانستان کې جنګ ده او په افغانستان کې په خپل منځ کې اختلافات وجود لري په همدې اساس باندې جامعه جهاني مداخله وکړه په افغانستان کې
اوسنی وضعیت تقریبا د اګې و د چرګې وضعیت خپل کړی دی غوښتنه سره څنګه چل کوي او اول به د اګې غوښتنه ته غاړه کړي بهرني ځواکونه به وباسي کنه اول به سوله ټینګوي بیا به بهرني ځواکونه وباسي
نو ځواکونه خود سي لکه دنیا کې هم ټول مملکتونه په خرابیت لري جامعه جهاني سره افغانستان هم موږ هم غواړو چې خرابیت له جامعه جهاني سره ولرو کله چې موږ متحد سو صلح تامین سي امنیت راسي او قانون تطبیق سي زه یقین لرم چې بهرني ځواکونه خپل په خپل وځي سره
د بشر د حقوق په ارتباط به تاسو چلند سره ډول وي خصوصا د ښځو د حقوقو لپاره د نور مدني حقوق چې په دې برخه کې به تاسو سره ډول چلند کوي
دا چې موږ اسلامي نظام وایو ورته یا نظام جوړو یا ځان ته مسلمانانو کوم حقوق چې اسلام کې ښځو ته حقوق ورسوي اسلام زه فکر نه کوم چې په جهان کې کفار حقوق تور کړی
تاسو به مېرمنو ته د ټولنیزو فعالیتونو د کار کولو د دې او د زده کړو مواقع برابر کړی
بالکل زموږ مقدس اسلامي دین او اسلام موږ ته اجازه راکړي چې خځې کوي چې زده کړو کې خځې کوي چې مثال هلته چې قانون نافذ وي هلته حکومت واقعا ثابت وي خځه کوي چې مثال په اداره کې کار وکړي خځه کوي چې په تعلیم او تربیه وکړي خځه کوي چې مثال هغه وکړي مشکل یې ستاسو د پوره
په پلس څومره ودونه مو کړی او څومره ماشومان لري
زه خپل یو واده لرم او شپږ ماشومان لرم چې پنځم زمان دی یو ملور دی
د ټول خوانځي او تزي سبق تزي
بالکل ټول خوانځي تزي او دوه زمان مل دوله سم خلاصې وي نور هم په مکتب کې درس وي
کورنۍ وضعیت مو څنګه ده خپل ماشومان سره خپل کورنۍ سره په څه ډول چلیږي آیا هغه کوم حقوق چې تاسو اشاره کوي چې تاسو په خپل دوره کې افغانان ته ورکړي آیا دا حقوق تاسو په کور کې رعایت کړی دي
بالکل موږ ډېر نورمال ژوند لرو او په کورنۍ کې کوم مشکل نه لرو بل اولاد سره وي که ښه سره وي مطابق د اصول د اسلام نه موږ خوشحاله یست
په بل څه فکر کوم هر افغان به دا غواړي کله چې راتلونکی ولسمشر ټاکل کیږي دا په اړه ډېر ژور معلومات ولري اساسو د خپل کرکټر په ارتباط باندې کم وخت کوم نشه توکو خو روک دي شوی نه وایست آیا اوس هم څه ډول نشه لري مثلا انا نوی نشه دلته تل خلک نسوار کوي چلمس کی یا نور نشه تاسو داسې څه لري
زه خو بالکل کوم نشه چې دغه حرام دي چون په مذهب د اسلام کې هم کوم نشه ستا چې ویل مشروب هغه دی خو بالکل نه تر هغه چې عرب اسلام کې حرام دي ضد بشر دي د انسانانو دي نو زه خپل کوم نشه پوس کړ نه علاقه لرم نشه
د خپل حکومت په محل به د مخدره موادو په وړاندې به تاسو چلند سره ډول وي
زه خو ان شاء الله نهایی کوشش کوم چې حتی دغه نسوار څومره غدي نسوار هم باید انسانونه کی نه نور نشي خو بالکل زموږ په دین کې حرام دي او د مواد مخدر خو بالکل حتی په اسلام کې چې پیغمبر کې کری غمزه که هم سناد خدای نه وای نو پم دی اساس بونه زب ان شاء الله په اول قدم کې دغه کوکنار داشم بالکل د دې توان مدید ولې چې ولس له موږ سره ولس په دې مخالفت کوي ان شاء الله
په بل څه تقریبا درې هفته نه زیات موده شو چې د جمهور ریاست کاندیدانو خپل کمپاینونه شروع کړي او خپل درس کې پر مخ روان دي ساسو له خوا داسې کوم حرکت نه لیدل کېږي د کمپاین لپاره د دې علت څه ده
د دې چې کوم حرکت دا چې زو وایم چې شپږ کال کېږي دی او حزب رهبری کې ځقرار کرما په ټول ولایتو کې زموږ کمپاین جریان لري، بیا خصوصا چې مجاهد ځان ته میویل چې زه مجاهد یم، موږ په ټول ولایتو کې اکثریت مجاهدین دي، موږ اطمینان راکړی دی دوی په اساس باندې زه کاندید شوی یم.
په دغه انتخاباتو کې به فکر کوم مجاهدین زیات استازي ولري، مثلا ډاکټر عبدالله هم وایي، ولسمشر کرزی هم وایي چې دی په جهاد کې پاتې شي، جهاد کړ، تاسو هم اوسنی نور کاندیدان هم دی دا ادا کوي، هر یو دی ځان ته بیا هم کمپاینونه کوي، هڅه کوي خپل پروګرامونه خلکو ته تشریح کړي، د هغوی ملاتړ ترلاسه کړي، ستاسو لخوا داسې څه نه لیدل کیږي؟
دغه لیدل خو داسې دي چې دغه کوم غونډې چې دوی کوي دا زړې غونډې دي، دا زړې قصې دي. زه فکر کوم چې افسوس دی چې هغه پیسې مصرفي، هغه یو بیچاره او غریب ته چې ورکړي، زه وایم هغه به ښه کار وي. درسته موږ نمایشي په تلویزیونو کې کمپاینونه نه دي کړي، خلک هم نه دي راټول کړي، اقتصادي مشکلات لرو، دا چې موږ مصرف کوو بیا مجبور موږ په اول د رئیس جمهوري کې دا خپل مصرف باید پوره کړو.
دو بجې دیرش دقیقې شوې، د جمهوری ریاست لکندید شاه محمود پوپل سره مو مرکه اوریده. وخت رسیدلی چې د دې سند لنډ خبرونه وورو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
د وزیرانو د شورا په ورستۍ غونډه کې د شیعهګانو د شخصي احوال قانون د 133 مادې د درېمې فقرې په حذفولو سره تایید شو. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د 10 کیلومتره سړک د قیراولو کار پیل شوی دی. د میدان وردګو د ولایت په جغتو ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو د درنو وسلو برید کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي هیواد د یو پیاوړي سولیزې او سوکاله روسیې غوښتونکی دی. د ایران د حکومت مخالفو مشرانو له چارواکو غوښتي چې په روسیو مظاهرو کې نیول شوي کسان دې خوشې کړي. د پاکستان په قبیلي سیمې جنوبي وزیرستان باندې د بی پیلوټ الوتکې په یوې تازه حمله کې 12 وسلوال وژل شوي دي. د چین په شینجین سیمه کې د نشادي تاوتریخوالي لړۍ نن هم دوام لري. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د لری واټن وشتونکو توغندۍ وروستۍ تجربه وغندله.
لن خبرونه مو د ازادي رادیو نه اوریدل. په میدان وردګ ولایت کې د برېښنا یو ستره پروژه تر بشپړېدو وروسته پرانیستل شوه. په سیمه کې زموږ خبريال په دې اړه د دې ولایت د والی لوایان شاهد الله شاهد سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته راغولم.
شاهد الله شاهد کراته شي تیر ورځ ته شي د میدان وردګ په مرکز کې د برېښنا یو شبکه پرانیستل کراته شي. دغه شبکه په چاله په اوتومره لګښت ور باندې راغله.
دغه د برېښنا شبکه چې د هغې برق یا د برېښنا جز دی چې کوم چې د ازبکستان د هېواد لخوا افغانستان سره ته راغلی دی. د اوبو برېښنا وزیر ځانګړې پاملرنه د میدان وردګ ولایت مقام په هلو ځلو دغه برېښنا چې د ولسمو میاشت په جریان کې د کار پیل شوی و او پرون ورځ د دې چارې بشپړ شوې او ورځ منځ ته اخیستل ته چمتو شوه. دغه برېښنا چې د کابل څخه لېږدول کېږي شپږ میګاواټه ظرفیت لري چې تقریبا شپږ زره کورنۍ دې نه استفاده کوي. او دا د اوبو برېښنا د وزارت بودیجه باندې 200 میلیونه افغانۍ په لګښت باندې دا بشپړ شوی ده.
فکر کوم چې دا برېښنا به د ټول میدان وردګو د ولایت بسنه وکړي.
دغه برېښنا کوم چې دلته اوس رالېږدول شوې ده دا د غون میدان وردګو ولایت لپاره کفایت نه کوي. دا څه د شپږ زره کورنیو لپاره ولې د اوبو لګولو وزیر په خپله وینا کې وویلې چې موږ د چت بند لپاره چې هغه پخوا جوړ شوی و څلوېښت کاله وړاندې د چت بند کله چې ورغول شو دا بند د کابل دی د خپله برېښنا ولېږدوله. ولې د امنیتي ستونزو له امله چې د چت بند درې واړه تربینونه هغه د منځه تللي دي اوس د برېښنا میدان ښاته غځول کېږي. هغه خپله ژمنه وکړه چې موږ د دغې ادارې لپاره پیسې لرو بند لپاره ولې د امنیتي ستونزو د منځرولو په اساس باندې ولسونه همکاري وکړي موږ ته حاضر یو چې دغه برېښنا باندې کار شروع کړي. ولسونو په خپله ولایتي شورا په خپلو خبرو کښې همدارقم تناسب تغېږن وزیر ته ډاډ ورکړو چې موږ حاضر یو چې په خپلو وینو باندې هم د دې د کمپانۍ د کسانو ساتنه وکړو. همدارقم موږ حاضر یو نو انشاءالله هغوی بیا ژمنه وکړه چې په لنډ وخت کښې موږ هم دوی په اړه باندې چې دوی د چک بند کې چې کوم شته دی د هغې په رغول به موږ کار پیل کړو.
دغه برېښنا به یوازې د کورونو مارکیټونه او د دولتي دفترونه د روښانه کولو لپاره یې که د وړې او غټې فابریکې ورباندې وچلولی شي.
دغه برېښنا چې اوس میدان خان نا دولتي موسسات او همدا رقم د باندې هر هر ونده کوم څه مشوره کورنۍ چې بده چې لاسرسی ورته لري دا دوی استفاده کوي او وظیفه په خپله خبرو کې وویل چې موږ دغه د برېښنا خرڅول به نورو ولسوالۍ ته هم جریان ادامه ورکړو.
په میدان وردک ولایت کې مو د برېښنا د یوې سترې پروژې تر بشپړېدو وروسته د پرانیستلو په اړه د دې ولایت د والي لواین شاهد الله شاهد سره مرکه اورېده. بیا هم د میدان وردک په اړه یو بله مرکه خبرو. په کابل کې د امریکا او ترکیې سفیرانو میدان وردک ولایت ته سفر کړی او په دغه ولایت کې له حکومتي او یو شمېر قومي مشرانو څخه خبرې کړي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال د میدان وردک له والي محمد حلیم فدای سره په دې اړه مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د میدان وردګو والی محمد حلیم فدای صاحب وی چې د امریکا او د ترکیې سفیرانو دغه راز د افغانستان د خزو چارو وزیر د تاسو ولایت څخه لیدنه وکول، دغه لیدنه کتنه څه وخت سره شو او اصلي هدف څه و؟
پرون ورځ د امریکای سفیر د ترکیې سفیر د خزو چارو وزیر د کورنۍ چارو وزارت امنیتی مرستیال د دې ولایت د میدان خار او همدارنګه د جریز ولسوالۍ او د سنگلاخ د حوزې نه کتنه درلوده او په دې کتنه کې اصلا هغوی غوښتل چې د امنیت حکومتداری او بیا رغونې په ارتباط باندې پرمختګونه له نږدې نه وګوري.
تاسو د دوی دا سفر څنګه ارزوئ؟ څومره ګټور و د سیمې خلکو ته او سیمې ته؟
دا ډول سفرونه خصوصا د مرکز نه ډېر زیات اړین او ضروري دي، ځکه چې د ولایت په اړه باندې هغه څه ډیر اهمیت لري او ډیر ګټور وي کوم چې سړی په خپلو سترګو وګوري. نو په دې ولایت کې د دوی ټولو مشترک ارزونه دا وه چې په دې ولایت کې د تیر کال پر نسبت باندې امنیتي وضع ښه شوې ده، د حکومتدارۍ په بخش پرمختګونه کړي دي او د انکشاف په اړه باندې د دې ولایت لپاره په پوره اندازه باندې امکانات اوس ورته برابرېږي.
والی صاحب، د امنیت او د بیارغونې په برخه کې دوی د سمرسو ډاډ هم درکو که څنګه؟
بالکل، دوی مطلق ډاډ ورکړي چې موږ به د بیارغونې په بخش کې او د امنیت په ساحو کې ډېر ګړندي او پر وخت قدمونه اخلو. د بیارغونې په برخه کې دا ځل د دې ولایت لپاره په 2009 کال کې د ترکیې او د امریکې هیوادونو تقریبا د 500 میلیونو په شاوخوا کې پیسې ځانګړې کړې دي چې دغه پیسې به د سرکونو او په ځانګړي ډول د ولسوالیو ترمنځ د سرکونو د کرهنې، صحت، اوبو لګولو، حکومتداری او د انساني کومکونو په څانګو کې مصرف کی.
ولی سه محترم اورستي پښتنه دا چې تاسو ویلي چې د دغه حیات ارزابي دا و چې امنیتي وضع د تیر کال په پرتله یو څه خسوي ده، لکن راپورونه دسی وی چې دا اوس په میدان وردګو کې امنیتي وضع په دې اندازه خراب ده چې خلک یا چارواکي خصوصا نسی کولای چې د شپې له خوا د میدان وردګو ځینو لسالو د سفر وکړي. یا دا رښتیا ده که څنګه؟
د خوا په نسبت باندې وګوري چې د لویو لارو امنیت په بشپړ ډول تزویر شم چې 90% ښه شوی دی. د میدان خار مرکز چې په خوا به ورمن یو کال مخکې د ورځې 15 راکټه راتله اصلا اوس د دې مخه نیول شوی ده. د جلریز ولسوالۍ چې هغه 15 میاشت اصلا د مرکز نه تر جلریز ولسوالۍ پورې هیچا سفر نه شوی کولی او د غور د لارې به راتله، اوس ولسي وګړي، دولتي چارواکي هغوی په آزادانه ډول باندې د بې سودو د مرکز ترمنځ تګ راتګ کوي. موږ وکولای شول چې اتو ولسوالیو ته تا د دایمرداو په ولسوالۍ کې موږ د شپې د لس نیمو بجو نه حرکت کړی دی او موږ بیا ټول سفر د بې سودو په ولسوالۍ کې همدغسې له مرکز بې سودو مرکز اول ته او بیا له هغې نه جلریز او بیا میدان خار ته سفر موږ ټول په شپه کې او چې کله ضرورت وي او د شپې ضرورت وي حتما دغسې کارونه ناممکنه نه دي.
تاسو د ازادۍ رادیو او د میدان وردګ له ولی محمد حلیم فدایي سره مرکه و چې د دې ولایت د پرمختګ او امنیت په اړه معلومات ورکول.
ازادۍ رادیو د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د خپلو ځانګړو مرکو په لړ کې د ځلی عبدالمجید صمیم را بللای. له نوموړي سره دا ځانګړې مرکه د چهارشنبې په ورځ له غرمې مخکې په 10:30 او له ماسپښین وروسته په 2:20 خپریږي.
اوس هم د ژمنې سره سم سیمه ایز مطالب راخلو. پر جنوبي وزیرستان باندې یو وار بیا مرموز توغندي لیکېدلي چې له 1200 زیاتو کسانو ته پکې د سر زیان اوخته. د سیمې خلک شک کاره کوي چې د حمله هم د امریکا د بې هوا بازه جاسوسي الوتکو لخوا شوې. په دې اړه نور تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د میزایلو دا تازه حمله د جنوبی وزیرستان په مکین سیمه کې د طالبانو په یو روزنیز مرکز باندې شوې ده چې ورکه 1200 زیات طالبان وژل شوی او ګڼ شمېر نور جوبل شوی دي. د پاکستان استخباراتي مامورین او په سیمه کې ځایي قبایل وای د میزایلو دا توغندي د بی هوا بازه جاسوسي الوتکو لخوا توغول شوی دي. راپورونه وای جاسوسي الوتکو یو وار بیا د پاکستان د طالبانو د غورزنګ د مشر بیت الله مسعود د نخه کولو هڅه کړې ده. خو د حمله په ترڅ کې د نوموړي د نخه کېدو په اړه تر دې ګړی سن دی ویل شوی. خو د پاکستان دولتي منابع وای د دې برید په ترڅ کې په مکین سیمه کې د بیت الله مسعود د ملګرو دوه روزنیز مرکزونه تباه شوي دي. د یادولو دا چې مکین د جنوبي وزیرستان هغه سیمه ده چې کنټرول یې د پاکستاني طالبانو په لاس کې دی. تر دې مخکې د جنوبي وزیرستان په سروکۍ سیمه کې د جولای په دریمه نیټه جاسوسي الوتکو بمباري کړې وه چې په ترڅ کې 240 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په دې وروستیو کې د یوه لورینه امریکایي او له بل لورینه د پاکستان جیټ الوتکې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود او داغه د نږدې ملګرو د نخه کولو هڅه کوي. آیا د دا ډول حملو د لارې بیت الله په نخه کېدای شي؟ د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او کارپور استم شاه مومن په دې اړه وایي
بیت الله دغه ملګرو فعالیتونه به یا کنټرول شي یا نه، خو نقصان به دومره وشي چې ډېر خلک به په دې باندې چې کوم دی بیا د پاکستان د دولت نه به ډېر زیات خپه شي او د دې به چې کوم دی ډېر ژور اثرات وي د پاکستان په قبایلي سیمو باندې. دا اوس پسې یو خبره دې ته رسېدلې ده چې دلته هم دا بریدونه کېږي د هوایي او د امریکې طرف هم کېږي او منځ کې پکې دا خلک چې کوم دی دا پکې نقصان کېږي. او ما ته دې اس حل نه ښکاري تر څو چې پاکستان دولت د دې جوګه شوی نه چې دوی امریکې ته ووایي چې دا حمله نور موږ نه منو، چونکې دا خبره دوی کولی نه شي نو دا حمله به هم دا بریدونه به هم کېږي. او اوس خو د اوباما چې کوم دا نوې پالیسي ده پای کې خو دا ټرایبل ایریا دا قبایلي سیمه چې کوم دا یو خصوصي اهمیت لري. زه فکر کوم چې دلته به دا د ډرون حمله هم چې کوم دی اضافه کوي زیاتېږي. به
د پاکستان په قبایلي سیمو کې په تیر یو کال کې دا ډول سلویښتونه زیاتې حملې شوې دي. پاکستان کله یوې خوا د امریکایي الوتکو بمباري غندي نو له بلې خوا دا غوښتنه هم کوي چې د جاسوسي الوتکو ریموټ دی باید امریکا دوی ته په لاس کې ورکړي سو دا حملې دوی په خپله ترسره کړي.
د پاکستان د روسي ناکراریو په اړه راپور ورچی په جنوبي وزیرستان باندې یو ور بیا مرموستو غندې لګیدلی او دولسو کسانو ته پکې د سر زیان اوخته. بیا هم د سیمې په اړه راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما روسیې ته د سفر پر مهال د دې هیواد له جمهور رئیس دیمیتری میدویدف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې له مشرانو سره په کتنې جمهور رئیس اوباما نه یوازې دا چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې ښه کړل، بلکې د روسیې په کورنۍ سیاست کې هم ځان دخیل کړ. د میدویدف ستاینه او مخکې په پوتین انتقاد کړی وو، خو جمهور رئیس اوباما په عین حال کې د روسیې له مخالفو سیاسي ډلو سره هم ګوري. د ځینو په نظر دا له خطره ډکه ستراتیژي هم ده. په دې اړه ازادي راډیو یو تحلیلي مضمون لیکلی چې مهمې برخې به یې له جانغه الکوزینه وارو.
ټاکل شوې چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې د پیوستون د یوې ډلې د بنسټې ښودونکي بوریس نیمتسوف په شمول د دې هیواد له مخالفو سیاسي مشرانو سره هم وګوري. بوریس نیمتسوف ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل له جمهور رئیس اوباما سره په کتنې چې د روسیې د لیبرال یا بلوکو ګوند مشر سرګی متروخین او د کمونیست ګوند مشر گنادی زوګیانوف به هم پکې وي کوم ستر توپان ممکن رامنځته نه شي، خو په سمبولیک ډول دا غونډه ډیره مهمه ده. دی وایي
دا ډیره مهمه ده چې نړۍ اوس پوهیږي روسیه یوازې د پوتین نه ده او د ده په اداري فساد کې ښکېل د سرمایهداري نظام نه دی. دلته خلک او سیاسي ځواکونه شته چې د پوتین له کړنو سره موافق نه دي. دلته داسې خلک هم شته چې په دې پوه دي چې د پوتین لاره کوم ځای ته نه ځي او بله چاره هم لري. دا چاره په یوې آزادې او ډیموکراتیکې روسیې کې ده.
نیمتسوف وایي د روسیې له مخالفو مشرانو سره د جمهور رئیس باراک اوباما له کتنې څخه داسې قوي علامې تر سترګو کېږي چې سپینه ماڼۍ لا هم په روسیې کې د بشري حقونو او ډیموکراسۍ ملاتړ کوي. نیمتسوف وایي دا د امریکا د پخواني جمهور رئیس رونالد ریګن په پل یو قدم دی. ریګن په 1988 میلادي کال کې په سپینې ماڼۍ کې د روسیې د نوبل جایزې وړونکي ساینس پوه او مخالف مشر اندري سخاروف سره کتلي ول. دا داسې وخت و چې امریکا د روسیې له جمهور رئیس میخایل ګورباچف سره هم ډېر نږدې اړیکې ټینګ کړي ول. کله چې جمهور رئیس باراک اوباما له واشنگتن څخه د مسکو په لور روانېده، نو د امریکا د ملي امنیت شورا کې د روسیې او آسیایي چارو مشر مایکل مکفال وویل جمهور رئیس اوباما غواړي د روسیې له خلکو او دغه راز له کرملین سره مستقیم ارتباط ټینګ کړي. ځینې څېړونکي د خبرداری په توګه وایي چې د روسیې له مخالفو ډلو سره د امریکا د جمهور رئیس کتنه ممکن د ګټې په ځای تاوان ولري، او دا ځکه په روسیې کې د امریکا ضد احساسات قوي دي او له مخالفینو سره د امریکا د مشر په کتنې سره به په دې ډلو د امریکا پلوو ډلو ټاپې ووهلې شي. خو له نورو خبرو سره سره جمهور رئیس باراک اوباما د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د نیو اکنامک سکول په تالار کې وینا وکړه او یو ځل بیا د روسیې له خلکو سره د اړیکو ټینګولو پخلی وکړ.
peaceful and prosperous Russia.
امریکا یو قوی سولیزه او سوکاله روسیا وړي. د دې نظر خې د روسي خلکو د زمون په درناوي او د دوړ هوادونو په ګډ تاریخ کې چې له سیالي او اخوادي نغښتې دي.
جمهور رئیس اوباما د جولای په 2 منټه ل اسوسییټډ پریس ازون سره مرکه کې په ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي و چې پوتین د جمهور ریاست په جریان کې ل امریکا سره د ساړه جنگ کړنلار غوړه کړی و او یو پخې د زړه سیاست په لار کې ساتلې و. جمهور رئیس د سې شنبې په ورځ له پوتین سره د کتنې په مهال خپل لهجه بدل کړه او د نوموړي د کار ستاینه وکړه.
زه په دې خبر یم چې تاسو د روسیې د جمهور رئیس او د غراز د صدر اعظم په توګه د روسیې خلکو ته فوق العاده کارونه کړی دي.
ځینې سیاسي کتونکو دا هم وایي چې پوتین په روسیې کې زیات قدرت لري او کولای شي له امریکا سره د جمهور رئیس میدویدف هر ډول تړون په اسانۍ سره خراب کړي.
تاسو د ازادي رادیو اوري و موریدل چې د روسیې لمشانو سره په کتنې جمهور رئیس اوباما نه یوازې دا چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ اړیکې خېکړې، بلکې د روسیې په کورنی سیاست کې هم ځان دخیل کړ. د روسیې او امریکا د متحده ایالاتو د کتنو وروسته د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د خپل خبرو اترو په پای کې د افغانستان په اړه یو غډه اعلامیه هم خبره کړه چې په دې خبرونه کې مو په اړه راپور هم درلود.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خبری را پرونه تحلیلی مطالب تفریحی خبرونه کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زمونږ پته ده azadiradio.com. هم د هر راز زمونږ پته ده هم د چي azadiradio.org. اوس هم لژمن سره سم د کور کلی اونیس پروګرام خبرو.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو، ګران اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې چې زوګ مرشدی او نور محمد لهو یې وړاندې کوو، دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې د هغو مایندو پاک لغږی کو چې لخپل میړونو کورنی رازونه پټوي.
ورپسې د هغو کسانو په باب یو مطلب لرو چې خپل ماشومان سلمانی ته یوازې لیږي، او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټه هم لرو.
هله دا تر پایا لمک سره ووسی.
ګرانو اوریدونکو، یو شمیر خزینه غوړي چې د کور هر خبره میړه ته ورسوي. دوی کوشش کوي په کور کې چې هر څه پیهیږي هغه له میړه پټ وساتي. ځینې وخت دوی اولادونه په کوڅه کې له یو چا سره شور کوي او یا نور جنجالونه رامنځته کوي، خو دوی دغه خبره پټه ساتي. د کابل یو اوسیدونکې میرمن ستاره هم له همداسې میندونه ده. دا وایي، څو سخته مجبوره نشم میړه ته می هر خبره نه کوم.
داسې کوم کور نشته چې پکې ماشومان په خپل منځو کې جنگونه ونه کی. خامخا جنگونه په منځ کې راځي. او زه خپل یو مور یم. داسې پورز کې داسې کیږي چې مثلا زما ماشومان په جګړه وې. د هات نه زیاته کوشش کوم چې زه پلار ته ونه. نو بیا غو پلار به څه کې نه پغوسه کې پقاری کې. یعنی حتما شور ماشور پکې یا یو وخت ورته ورکې. نو بزه نه کته اده زیاته کوشش کوم چې زه پلار ته ونه وایم.
د کندوز اوسیدونکو احمد الله وایي، زموږ په کلی کې د مور یو نازولی زوی وو. د بچی هر څورانای کوه موربې پری خاورې چولې او پلار ته به تری شکایت نکوه. یو وخت لدی حلق نه یو لوی قمارباز جوړ شو.
هغه بس کوم کارونه کول یعنی مور ته معلوم او پلار نه به پټول شپې ګرځید ته به میمن خانو کې وکیناست قتی به کولې به شوګشتي به کوله. کله چې هغه مشر وروره د دې کار معنی کېده نو د دوی ترمنځ یو غټه شخړه را پیدا شوه. وروسته ورسته چې پلار یې پیوندې خبر شو په دې برخه کې زما ښځه او زما دا کشر لوی ملامت ول خپله په ما کلی کور کې پاتې خپله ښځه او دا کشر زوی راولي کابل ته ځان نه را جدا کړي.
لیکوال او صاحب نظر استاد رزقی نړیوال په دې اړه وایي چې د خزي او میړه ترمنځ باید هیڅ شی پټ نه وي. کچېری خزه له میړه ځینې خبرې پټې وساتي دا بیا د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کوي. خزه باید په کور کې چې هر څه تیریږي هغه د میړه ته ووایي.
که ماشومان همدغه شان فکر وکړي چې ولا پلار ته څه نه وایو مور مې راباندې نازیږي او دا موضوع پټوي بالاخره دا خپل دغه بې تربیهګۍ ته یا دغه نااهل قانون ته دوام ورکوي او د دې په دوام په ورکولو باندې نو دا هیڅ امکان نه لري چې پلار یې د دې نه خبر نه شي. مګر پلار یې هغه وخت خبر کیږي چې خبره د خبرې نه تیره وي. نو ضرور دا ده چې په خپله یوه میرمن خپل میړه ته د خپل اولادونو د نااهلو کارونو په حساب باندې په پل مناسب وخت لکه مخکې مو ته اشاره وکړه په مناسب وخت کې د خپل ځانو زامنو دغه ناهلی هغه ته وروخی او پلا دې ته مجبور کړی چاول د نسیت دلارینه کده نسیت دلارینه د لازم تنبیه دلارینه. البته لازم تنبیه په خپل پوهیږي چې هغه مراتب لري وهل تکول نه دی په دې شکل باندې چې هغه تنبیه کیږي. فکر کوم چې دا ډیر ښه کار دی او د دې په حساب باندې ماشوم اصلاح کیږي او مخکې مې لکه چې ویل پټول د موضوع نو د ماشوم په راتلونکي سرنوشت باندې ډېر ناوړه اغیزه کوي.
خغلی استاد نړیوال په پای کې وویل ښځه باید د میړه رواني حالت ته په پام سره د ورځې چې په کور کې هر څه تیر شوي وي پوره معلومات ورکړي. داسې دینه کوي چې هغه له کار ستړی ستومانه راستون شوی وي او دمه یې جوړه نه وي ټولې خبرې ورته وکړي. د ښځې او میړه ترمنځ هغه وخت د مینې فضا لا نوره ښه کیدی شي چې د ژوند په هر قدم کې له یو بل سره موافق واوسي او د یو بل په مشورې او سلا په مخ ولاړ شي.
گرانو اوریدونکو ځینې کورنۍ چې کله د ماشوم د سر ویښتان رسیدلې وي نو هغه ته پیسې ورکوي چې سلمانی ته یواځې ولاړ شي او خپل ویښتان جوړ کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکی عزت الله وایي
چېرته موږ دغه د باغل مردان سیمې ته جادې اخر ته دغه جد تاسو وګورئ دلته په یو مشکل باندې یو هغه نفر چې ویښتان جوړوي اصلاح کوي هغه ډېر په مشکل دغه ته نه سرمانۍ ته دلته ګرد خاورې او هغه محیط او هغه فضا چې ده د دې دپاره نه چې هلته موږ لاړ شو هلته د هغه ته په تخته باندې کینو دا ویښتان جوړ کړو یعنې هلته هېڅ نظافت نشته هغه ماحول هغه محیط او د هغه هغه قیچي چې وګورئ د هغه هغه ګومنځه چې وګورئ یعنې د دې نه ده چې موږ د یو انسان په صفت هلته کینو خپل
ډاکټر احمد فرید رائے بیا په هغو کورنیو چې خپل ماشومان سلمانی ته یوازې لیږي نیوکه کوي. وایي کورنیو ته پکار دي چې خپل ماشومان یوازې سلمانی ته وانستوي ځکه د یو شمېر نایانو له چړو او پاکیانو له یوه کس نه بل کس ته کیدای شي د تور زیړي او ایډس په شان ناعلاجې ناروغۍ انتقال شي.
نن سبا د منګه په هیواد کې د مخدره توکو استفاده کوونکي ډیر زیات دي او دغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي دوی د سرنج له لارې نه د شریکه توګه سره استفاده کوي چې د دغه سرنجونو له وجې نه کېدای سي دوی ته د ژیړي ناروغي انتقال سي او مثلا کېدای سي د ایچ آی وی ایډس ناروغي انتقال سي. نو هغه کس چې د ایچ آی وی ایډس ویروس په ځان کې لري یا تور ژیړی په ځان کې لري یا هغه نورې ناروغۍ چې د پاکي یا د پال یا د چړې لاره نه د انتقال وړ دی یا د تماس لاره نه هغه کس په ځان باندې خبر نه دی راځي سلمان د هغه چړین ورته استفاده کی چې هغه پاک ده ولی کله چې په همدغه کس باندې استفاده وسوله د هغه بدن یا وینې شي یا دا چاړه په پاک شکل سره بیرته تعقیمیږي نه نو او دغه چاړه چې کله همدغه ماشومان ته بیا استفاده کیږي په ډیره اسانۍ سره دا مرض د ماشومانو ته انتقالیږي چې دا بیا ډیر وژون کې پایلې لري او ډیرې ناخوالې رامنځته کوي.
په پای کې ډاکټر احمد فرید رائے وویل کورنۍ ته پکار دي چې کله خپل ماشوم سلمانی ته لیږي له هغه سره باید د کورنۍ یو غړی حتمن ولیږي څو هغه له نږدې وویني چې آیا کومه چاړه یا پاکي چې سلمان د ماشوم د ویښتانو د جوړولو په وخت کې کاروي په رښتیا پاکه ده او کنه. وروسته چې ښه مطمئن شو چې هر څه سم دي بیا دې سلمان ته اجازه ورکړي چې د دوی د اولادونو ویښتان ور جوړ کړي.
قدر من اوریدونکو اوس پام وکړی د خبرونې تمثيلي ټوټې ته چې نور محمد لهولي کلی او زموږ د تمثيل برخې همکارانو رڼا هیواد مسکا زلا او صادق سپین غرپی کې برخه اخیستي.
دهلیز دی وړای دی دهلیز خود دا نه ده وړای و خدایا دا څنګه وکم دای په دې جای پرې خی دی خدایا واده می وکړو خو وسینو ده د بل شي تایرانه یم ده څه بلا ورته وای و مې ده کای تخچمی ده که څه بلا ده خدایا اوس به میلمانه را رواني د شیرین مړی خو د پلار له کوره یو خصم نه درا وړای وی وی خدایا څنګه خدایا زب سیالانو ته څنګه ګورم وی وی خوشیال لرم شریک لرم د ټولو می خوړلې دي اوس نو څنګه وکم
مور جانې
وایا
دا کمی سم ده مالو به غندم
کمی ست د سر نه پاتې س کمی شش تا غندې
خو ملمانه به راځي مور جانې
د چی شه ملمانه راځي وانجلې
مور جانې خو اومده کنه
مور جانې خو اومده کنه زم پېګم چې اومده کنه زه خورنده نه یم خو وینم چې اومده خو تا خو به د پلار له کوره دونه شی راوړی و چې نن مې ښکاره کړی وای زه خو مسیال لرم شریک لرم دوست لرم دښمن لرم زه اوس هغو ته څه شی ښکاره کړم
مور جانې خو همدومره یې وسه کېدله نو چی خو نه لري
زه خاورم په وسه شه یو درځنې پیالې ورکړي یو دانه یې غوري ورکړی یوه چاینکه ده دا به زه میدان ته راوړم چې دا مینګور کور راوړی دی څنګه به شرمېږم نه
مور جانې که وای حتمان یې ماته شی راکول
ښه یې درلودو بس که زه تي ملا یې ماته مه تړه
مور جانې پلار مې ناروغه و کنه او بل ورور مې دومه وسه نه درلوده چی به یې ماته اخیستي و
ولې ورور دی واسه نه درلوده تر خود شکر درلود ماما خود درلود عادی تر زمن خودی و دغه بطول و یو چه انداز در تکره و یو شای بیدر کره و یو پزه بیدر تاییگه و اوز خو بی پزی را اخلی زما کره
اولی مورد سوایی دخو بعد خبره در سماتی کوی
وح 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 دخو بعد خبره ده بدون خبره چه پیده میره بدی نکول کنه
مور جانه واده خو طول که وی خوی واسه تا گوری نو سلیما پا واسه که چی نو نو ما چه خسته وی
بس کنجلی ما سر دیر دلیل موای پا دیر و ما ورز که داد سپین سرگی وی ورزی لواده نتیریگی او دی خدای دی پاره اوز ما سر دو نزب را استلی ده دی تا که کال تیریگی ما با دی کور نو شده ز پا دی باندی باور لره ولی مورد سوای آګه دا اوس بیا جړم راز از ذکره واه 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 د دین ګور سره خدا چه زما گزاره اوسی یا خو کور نه درا وړای بل جړاته ګوره مکاری خدای دې پرار کور ګټ کپ دی لور چې راو دا ولای ماته یا شای سم نه درا وړای و زه دوست دښمن می راس ز څور تو وای
دا بیا دې څه غلمغل شروع کړه و خو دې څه خبره ده
بس که سړی غلمغل می خود شروع کړای دی دا دین ګورده دوه شای نه دراوړی چې نن د خلک راسي زی ورخ کارکم ام دا غدی وایل چې دا دی خلک دی دا دی خلک دی خو خلک دی دا وګوره
زه خو اوس وایم چې خلک دی با خلک نه دی ولی چی کړی دی
خلک دی خلک په سر و هم چې وکم خو لور ته دوه شای نه دراوړی چې اوس خلکو ته کارکم
دا خو ماته معلومه ده چې هغه نه لرل ما دوستی کړی ور سره ما خو مطلب دوستی نه کړی چې ما ته هر سره وړي
بس که سړی ته دین ګور په خواشوې
بس خزي هغه دې بس روسترګو کې نه ولې ناوې ده شاړي ته مرته شروع دې خبره
هغه ناوې نه ده هغه بلا ده بلا اما سره اوس دوغه نه جبه را ایستلی وه
ولې څه درته ویلي
وای پلار می نه لري چې دا را کړی وای ورور می غریب دی
دا خو رښتیا ویلي دا خو څه خبره نه ده چې تاسو سره جنګ کړی
زه په نورو نه پوهېږم سړیا اوس زما سیالو سیلداران راځي زه هغو ته څه شی وکم
ګوره ښځې په دې خبرو پسې مه ګرځه په دغه بېځایه رواجونو پسې مه ګرځه څه چې وي هماغه وښه څه چې راوړې هماغه وښه د چای څه
خاورې راوړې چې ویښه یم
یاو درزن پیالی دی اغا پلاس که اونی سم ویخیم
خیر ده خدای میربانه ده خدای بایده هر چه نخوار کی ولی ورختای ارتا
بس نو تو پیگیم کار دی پیگی زنو در نلارم زن دی تخجمی که کنم نه پا دوام که کنم
نه نه
گرده پوشوار
بورا پا دیم نکی گی جد که تا تخجمی پریده و لارشی دام خانه ده دا حکومت خبر نده که نه خلق دی راشی اغا چه چه لریم اغا وخیا خدای فضل خپل کور گرسه لرو دی خبرو پسی مگرزا
سامدا سرای از با خلقو تای و بانا وکم پورتر دیرم مجاره ورزا کمیسی واغونده
گران آوریدون کو دیخ پراون تمثیلی توتا مو واورده چه ورسرا زمانگا دیخ پراون مطلبونام پای ترسی گی هیل دیخ پلی نیوکی اونا دیزونا پا دی پا تراولی گی
آزادی رادیو پوست باکس سوار لسیا ویا د کور کلیخ پراونه کابل افغانستان او کله پیښور لیک راستوي نو په دې پته راولېږئ پیښور یونیورسيټي ټاون پوست باکس وسو څلور اتیا تر بیا مو الله مالسا
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې